ستوري مسی وخت سهار لس بجې شوې. نن د خالي یاشنبه ورځ د 2015 کال د جون 16مه نیټه ده. د مشال ریډیو په یو بل غړي کې موزا عبدالحی کاکړ او اسرار الله مومند هرکلی کوو او د هیله لرو چې روغ جوړ او خوشاله به یاست. په روانه غړي کې د پاکستان، خیبر پښتونخوا، قبایلي سیمو او افغانستان په اړه یو شپه رپورټونه مرکې او څېړنې لرو. په دومین وای کې ادبي کلتور پروګرام د باختر ستوري وړاندې کوو. اوس په اسرار الله مومند د سیمې او نړۍ خبرونه وړاندې کوي.
د مهم خبرونو لنډیز. د پاکستان وفاقي حکومت د مالی کال 2015-16 لپاره بجټ د جمعې په ورځو قومي اسمبلی ته وړاندې کړو. په کوټه کې د امن جرګې په نامه غونډه شوي او د ناروې مرکز اوسلو ته نږدې د طالبانو یو شمېر افغان سیاستوالو د ورځنۍ غونډه پرون پای ته ورسېده. اوس د خبرونو تفصیل. د پاکستان وفاقي حکومت د مالی کال 2015-16 لپاره بجټ د جمعې په ورځ قومي اسمبلی ته وړاندې کړو چې مجموعي حجم یې 3.42 اربع روپۍ دی. د راتلونکي مالی کال بجټ د خزانې وفاقي وزیر اسحاق ډار وړاندې کړو. پر دې موقع اسمبلی ته په خپله وینا کې نوموړي وویل د ملک په دفاعي بجټ کې 12% زیاتوالی شوی. اسحاق ډار وویل چې خیبر پختونخوا ترګری ځپلې ده، نو ځکه حکومت په دې صوبه کې د کاروباري هلو ځلو د زیاتولو ډاډګیر نه کوي.
خیبر پختونخوا کې لګیدون کې سنتونو باندې 15 کالو د پاره انکم ټیکس معاف کولو اعلان کوم. د غرنګ افغانستان سره د غوښې، میوو، سبزیانو او نورو خرابیدونکو سیزونو تجارت د پاره د ډالر شرط ختم شو او اوس په روپو کې تجارت کیدی شي. د افغانستان او منځي اسیا د پاره د غوړو او سبزیانو کوټه 3 چنده اضافه اعلانوم.
د خزانې وفاقي وزیر زیاته کړه چې د بجلی لوډ شیډنګ د کمول لپاره 248 اربع روپۍ په بجټ کې ایښودل شوي دي. په کوټه کې د مختلفو قومونو مشرانو له حکومت او ټولو خلکو غوښتي چې د امن په راوستلو کې هر څوک خپل رول ولوبوي. پرون مازدیګر ناوخته په کوټه کې د یو ځایي مشر لخوا رابلل شوي د پښتنو، هزارګانو او بلوڅانو د استازو په ګډون د امن جرګې په نامه یوه غونډه وشوه چې پکې په مستون سیمه کې د پښتنو ټول وجنه وغندل شوه او له حکومت او ټولو قومونو غوښتنه وشوه چې د امن پر ځای کولو لپاره خپلې هلې ځلې وکړي. د جرګې ته په خپله وینا کې یو مشر خدای دوست کاکړ وویل
نن دغه غټه اجتماع دا نن دغه پیغام ورکوي چې موږ امن غواړو. موږ په بلوچستان کې هیڅ قسم پرتاواره یا هیڅ قسم دهشتګردي نه منو.
د رسول هغو چې د تیر خالی په شپه له پشین څخه کراچۍ ته پر لاره د دوو بسونو شاوخوا 21 پښتانه مسافر وسلوالو په ډزو وژل چې وروسته یې پړه رسنیو ته بلوچ بلتون غوښتون کې وسلوالې ډلې یونایټډ بلوچ آرمی قبول کړه. د پاکستان امنیتي چارواکي په شمالي وزیرستان کې د هوایي بمبار په ترڅ کې د 8 مشکوکو وسلوالو د وژلو ادعاوې کوي. ځایي امنیتي چارواکو پرون مشال ډیو ته ویل چې تېره ورځ د شمالي وزیرستان په شوال ډاباره سیمه کې د طریق طالبان پاکستان د سجنا ډلې په مرکزونو د جنګي الوتکو په شوي دغه بمبارۍ کې د دې ډلې 3 مشکوکو وسلوال اهم جوبل شوي دي. چارواکو زیاته کړې چې د تېرې شروع پر ورځ اهم دوی په شمالي وزیرستان کې نه وسلوال وژلي دي، خو وسلوالو دغه ادعا رد کړې. پاکستان پوځ په وزیرستان کې د ضربیازه پوځي عملیاتو په نتیجه کې د څه باندې 2000 مشکوکو وسلوالو د وژلو ادعاوې کوي، خو آزادو سرچینو یې لا هم پخلی نه دی کړی. د خبر ایجنسۍ د باړې اوسیدونکو له حکومت غوښتي چې په سیمه کې امنیتي وضع ښه شوي، نو پکار ده چې حکومت دوی ته د خپلو کاروباري مرکزونو د خلاصولو اجازه ورکړي. د خبر ایجنسۍ د باړې سیمې مشرانو پر مسله ډوته ویل چې په سیمه کې د نښتو پوځي عملیاتو له کبله د تېرې اوږدې مودې راهیسې بازارونه تړلې پراته دي چې له وجې د دوی کاروباري هلې ځلې په ټپه درېدلې دي. بلخوا د خبر ایجنسۍ پولیټیکل چارواکو مشال نے سویلی دی چھ دباڑی بازار د خلاصیدو په لړ کې یی ل پوزي چارواکو سره خبری روانی دی. چارواکی وایي د خوست ولایت په لیچیرو ولسوالۍ کې پرون د امریکا د بی پلټ الوتکو په بمباری کې یو شمېر کسان وژل شوي دي. د خوست مرستیال والي عبدالواحد پټان تېر ورځ مشال لوته ویل پرون یو شمېر وسلوالو چې غوښتل یې د خپل یو وژل شوي قمندان لپاره قبر وکني چې پرې بی پلټ الوتکو برید وکړو.
د بټۍ تاڼې سره نږدې په یو نیم کیلومترۍ کې بی پیلوټه تیارې بمبار کړی دی. د بمبار په نتیجه کې یو تعداد کسان له منځه تللي دي. کوم حده پورې چې ما ته نظامي قواو د هغه محل نه معلومات راکړی دی هغه څلور دېرش کسان ښودلي دي چې څلور دېرش کسان مخالفین مسله پکې له منځه تللي دي.
په دغه برید کې د مرګ ژوبلو په اړه متضاد رپورټونه دي. ځینې چارواکي بیا وایي چې په دې کې څوارلس کسان وژل شوي دي. طالبانو رسنیو ته په یو استول شوي بیان کې ویلي چې د بی پلټ الوتکو بمباری شل ملکي کسان وژلي دي. د افغانستان د غزنی ښار په څه باندې لس کیلومترۍ کې یوې چاودنې نهه ملکیان وژلي دي. د غزنی مرستیال والي محمد علي احمدي نن مشال دوته ویل چې دا چاودنه تېر ورځ ماسپښین د نوغي په سیمه کې رامنځته شوه. د غزنی مرستیال والي زیاته کړه چې دا ماین طالبانو ځای پر ځای کړی و او په سیمه کې یې دوه نور ماینونه هم ایښي دي چې تر اوسه ندي شنډ شوي. د ناروې مرکز اوسلو ته نږدې طالبانو یو شمېر افغان سیاستوالو د ورځنۍ غونډه پرون پای ته ورسېده. په دې غونډه کې د افغانستان د ملي شورا لږ تر لږه پنځو مېرمنو د شکریا برګزی او پوجا کوپی په ګډون برخه اخیستې وه. خبري اجانس اسوسییټډ پریس څرګندوي د طالبانو په استازیتوب د دوی د رژیم د وخت جګپوړي چارواکي شیر محمد عباس نانکزی او محمد زاید احمدزاده چې د طالبانو د رژیم په زمانه کې یې مهمه چوکۍ نه لرله برخه اخیستې وه. د افغانستان حکومت د اوسلو د غونډې ستاینه کړې او په یوه اعلامیه کې یې چې پرون خپره شوه ویلي دي چې کومو کسانو په دې غونډه کې ګډون کړی دی هغوی د افغانستان د حکومت په استازیتوب اوسلو ته نه دي تللي. ترکی چارواکي وایي د کوردانو یو سیاسي ګوند په انتخاباتي ریلۍ دوه بمي چاودنو لږ تر لږه دوه کسان وژلي دي. د ترکی په جنوبي ښار دیارباکر کې د کوردستان د خلکو ډیموکراتیک ګوند د انتخاباتو په غونډه کې پرونی چاودنه په داسې حال کې کیږي چې په ترکیه کې عمومي پارلماني انتخابات سبا د اتوار پر ورځ ترسره کیږي. دا و تر دې مهاله د مشال خبرونه.
خبرونه مولای اسرار عالم مومند اوریدل. د پاکستان حکومت د مالی کال 2015-16 بجټ وړاندې کړی دی. د مخالفه سیاسي ګوندونو غبرګون څه دی؟
سیالکوټ او د کراچۍ د موټر وی خبره کیږي خو وزیر اعظم صاحب چې پخپل کوم د سواد د موټر وی وعده کړی و د دیر د ایکسپریس وی خبره کړی و نن دا غی ذکر نو.
د پاکستان فوج دا کوي چې په عملیاتو کې د شمالي وزیرستان 90% علاقه له وسلوالو پاکه کړې ده. خو ځای خلک څه وایي؟
د چا خلاف چې دا آپریشن شروع کړی دی هغه خلک مطلب هغه علاقه کې موجود دي هغه قسم ته صفایي نه ده شوې لکه څنګه چې حکومت دعوی کوي.
او په پای کې باختر سوری اونیز پروګرام وړاندې کوو چې په کې د مورنۍ ژبې پر اهمیت هم یو رپورټ شامل دی.
چرته چې علم دی هلته مورنۍ ژبه ده. د مورنۍ ژبې نه بغیر که څوک د علم تصور کوي چې زه به علم حاصل کوم دا ممکن نه ده.
او یو شمېر نور رپورټونه هم لرو له مشال ریډیو سره اوسئ. او سم د خبرونی د پایل رپورت. د مالی کال 2015-16 لپاره د پاکستان وفاقي بجټ د جمعې پر ورځ قومي اسمبلی ته وړاندې کړل شو. د راتلونکي مالی کال لپاره په دفاعي بجټ کې 15% زیاتوالی شوی دی چې ورله 780 ارب روپۍ ایښودل شوي دي. دا شان د خیبر پښتونخوا صنعتونو ته تر 500 کلونو پورې انکم ټیکس معاف شوی دی. بجټ کې د سرکاري ملازمینو په تنخواګانو کې د 0.5% اضافي تجویز ورکړل شوی دی. نور تفصیل اسلام آباد د ریاض مسخیر پر رپورټ کې.
د مالی کال 2015-16 لپاره وفاقي بجټ ته خزانه وفاقي وزیر اسحاق ډار ایوان ته وړاندې کړو. بجټ خطاب کې د وفاقي وزیر وینا وه چې د حکومتي اقداماتو په وجه نړیوالو مالیاتي ادارو د پاکستان ستاینه کړې او ملک کې د زر مبادله ذخیرې سي وشوې دي. اسحاق ډار وې چې ملک کې د روانو پوځي عملیاتو او سکیورټي صورتحال په وجه دفاعي بجټ کې 15% اضافه کول شي کوم چې اوس 780 ارب روپۍ ته ورسېدو.
4099 ارب روپے
د 2015 شپاړسم مالی کال د پاره بجټ کې ټول لګښتونه 4.9 اتیا ارب روپے ایښودل شوی دی، کم چې د تیر کال بجټ نه صرف 4.8% زیوا دی. دارنګ موږ د محصولاتو اندازه 4.314 ارب روپے ایښودل ده، او دغه شان به صوبو ته هم زیاتې پیسې ورکړی کیږي. که حقیقت کې وکتی شي نو وفاقي حکومت خپل لګښتونه راکم کړي او محصولات یې زیات کړي چې ورسره زموږ معیشت مستحکم شوی دی. وفاقی وزیر د پنځم گریڈ سرکاری ملازمانو د پارا د یو ایڈوانس انکریمنٹ او شپاړسم پاس الکانو جنکو د پارا 2000 روپے میاش انٹرنشپ اعلان هم وکړو. د سرکاری نوکرانو او پینشن اخستونکو خلکو په اړه ده وی کم از کم تنخواہ اختیار تاسو ته پته ده، اوس صوبو ته اوړېدلې دی، خو وفاقی احاطه او وفاقی ادارو کې موږ دا تنخواہ د 2000 نه په زیاتولو 1500 کولو اعلان کوو. د وفاقی ملازمانو پینشن کې د 1 جولای نه 9% اضافي اعلان کوم. په میډیکل الاونس کې 15% اضافي اعلان هم کوم. دارنګ د سرکاري نوکرانو په تنخواګانو کې 9% اضافه کولی شي، او د ټولو سرکاري ملازمانو په میډیکل کې 25% اضافه کولی شي. اس حقدار زیات کړه چې د طرح غره د لاسا خیبر پختونخوا صوبا ډیره زپلې شوې ده، او هلته ژوند او کاروبار ګران دی. نو ځکه وفاقي حکومت خیبر پختونخوا کې د کاروباري هلو زلو زیاتولو ډاډګیر نه کوي. خیبر پختونخوا کې لګیدونکو صنعتونو باندې 15 کالو د پاره انکم ټیکس معاف کولو اعلان کوم. د غرنګ افغانستان سره د غوښې، میوو، سبزیانو او نورو خرابیدونکو سیزونو تجارت د پاره د ډالر شرط ختم شو، او اوس په روپو کې تجارت کیدی شي. د افغانستان او منځي اسیا د پاره د غوړو او سبزیانو کوټا 3 چنده اضافه اعلانوم. زما یقین دی حکومتي اقداماتو سره به هغه خلکو ته چې افغانستان یا منځي اسیا سره تجارت کوي د هغوی لګښتونه به کم شي، او آمدن به یې سیوا شي. د ساګډار وینا وا چې حکومت د بجلی کمښت ختمولو د پاره کار کوي، او دې مقصد د پاره یې بجټ کې 2.8 ارب روپے بیا لیکلي دي. نوموړي د کروندګرو او وړو کاروباري خلکو د پاره په اسانو شرطونو قرضې هم اعلان کړي. ریاض موسی خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا چې سیاسي ګوندونه د بجټ ته څنګه ګوري، په اسلام آباد کې زموږ همکار احمد الله له ځینو پارلماني غړو سیاسي مشرانو سره خبرې کړې او دا رپورټ یې را لښولې دي.
د جمعې په مازیګر د خزانې وفاقي وزیر سینیټر اسحاق ډار د مالی کال 2015 شپاړسم وفاقي بجټ وړاندې کړو. د بجټ په حق لا د ملک د مختلفو ګوندونو غړي څه نظر لري. د عوامي نېشنل ګوند قومي اسمبلی غړي او د خیبر پښتونخوا پخوانی وزیر اعلی امیر حیدر خان هوتی وایي
نن بیا د هاوس ته فیګرز ورکړی شو، اعداد شمار کې خودلې شو، کله تیر کال په شان ته هلی نو بیا خود د هر څه فائدہ پاتې نشو. دویمه خبردار چې زدا ګړما چې د پښتونخوا د پاره بعضی خبرې مثبت و ضرور وي، خو بعضی خبرې داسې چپاغي کې مونږه دا غنو چې زمونږ حق تل شي شوی را. سیالکوټ او د کراچي د موټر وی خبره کیږي، خو وزیر اعظم صاحب چې پخپله کوم د سواد د موټر وی وعده کړي وا، د دیر د ایکسپریس وی خبره کړي وا، نن دا غي ذکر نو. نن د غوادر د ایرپورټ خبره کیږي، ډیره ضروری خبره ده. خو د پیښور ایرپورټ ماډرنایزیشن اپګریډیشن د 13 ډیر مودې داسې ایثار دی، داغه د پاره ایس نشته ریا. نو دا داسې معاملې دي چې مونږ دا غنو چې دا زمونږ صوبې سره او پښتنو سره زیاتیات کیږي.
د جماعت اسلامي د قومي اسمبلی غړي عائشه سید وایي چې ولستار اپي خو مسلو د فوری حل لپاره په بجټ کې هیڅ نشته.
په دې وخت کې د پوره ملک نظر پدې ده چې موږ د څنګه ډوډۍ میلاو شي، څنګه به زمنګ بچي آرام تعلیم حاصل کړي. د بیروزګاری مسله ده، عوام د لپاره فوری طور د ملک د مسلې د حل کول د لپاره په بجټ کې هیڅ شې نه. د کم پوري چې د تنخوادارو خلکو د تنخوا اضافه وا، څومره چې د ګرانوالي شر زیاتېږي په هغه حساب سره نه وا، نو ماته بجټ داسې نخ کاری چې په هغه کې د عوام د فائدې لپاره سي.
د عوامي جمهوریه اتحاد ګوند قومي اسمبلی غړی عثمان ترکی د بجټ په حق لوایي
خیبر پختونخوا د پاره خو څه انسینټیوز چې کوم هغوی پکې اچولي دي، نو یقینا دا خو ډېر ښه دي. هغې نه به څه نه څه ریلیف ملو شي، اگر چې دومره زیات خو نه دي د عامو خلکو په مهنګیې کې په نورو تکلیفاتو کې څه کمی راشي. ولې چې هلته خو اکراس مور ټول خلک چې دي نو ډېر ځپلي شوي دي، کم چې د شرګردۍ لاس هم دي، د سیلابونو د لاسه. خو د پینشنیانو د پاره ښه انسینټیوز دي، هغه کې بجټ متناسب.
د قومي وطن پارټۍ مشر آفتاب احمد خان شیرپا وایي چې حکومت تسلي خوشحالی بخش بجٹ پیش نکڑے شو
خیبر پختونخوا دا پارا سو مرات کو دا انڈسٹری دا پارا ویلی دی اغم منگا پدے پینیو شی آگے تا سامرا خلق کو تبا فیدر رسی عام خلق کو دا پارا خاص کر دا گا دہشت گردے پا وجہ چی اکم دا بیواؤں دا پارا خبر کرے پکار دی چی اور ٹرسٹ ہی جوڑ کرے وے چی ٹولو تا فیدر رسی دلی وا
دا پاکستان تحریک انصاف دا قامی سملے غلی عائشہ گلالی وائی
ٹارگیٹ سی دیر اوچت تی او آئی ڈونٹ نو چی دا چی وکاولی شی کنا ملازمین دا پارا تنخواگانو کی دیر زیادہ کم اضافہ شوی دا پدے کی
دا سیاسی گندونو دا غلو خبر تاسو واورے دے خدا با پراتلون کی وقت کی معلومی گی چی دا بجٹ دا غریب اولس لپارا سمر فائدہ مند دے احمد اللہ مشال ریڈیو اسلام آباد
تاسو مشال ریڈیو اوری ل پرون زدا سی شکایت تو چی دا مشال ریڈیو خبرونی پی منزنی سپو بندی نا اوری دول کیشی که اوسم تاسو لدا سی ستونج سر مخامخ وی نو تاسو کولای سی چی پی منزنی سپو بندی مشو واوری او رازی چی ورطا غاش سو چی دا منزنی سپی کمی کمی دی
د مشال ریډیو خبرونه پر منځنۍ چپو شپږ سو یوشت لنډو چپو دوه زر یو سل دیرش پنځه لزر درې سوه شپېته پنځه لزر اووه سوه شپېته او د انټرنیټ له لارې پر مشال ریډیو ټکی کام باندې په صفحه توګه اورېدلی سئ.
له بجټ سره تړلی یو بل رپورټ تر ازو هغه داسې د تېرې میاشتې په اتوم اتویشتمه نیټه د پاکستان وزیر اعظم لخوا په رابلل شوي آل پارټي کانفرنس کې له کاشغره تر ګوادره د جوړېدونکي اقتصادي رحداري لوی لارې په اړه د خیبر پښتونخوا بلوچستان اندېښنې لرې کړل شوې. نواز شریف اعلان وکړ چې د کوریډور اصل لار به تر دغو دواړو صوبو تیرې شي او لومړی کار به هم پر دغه لار پیلې شي. خو اوس یو ځل بیا د خیبر پښتونخوا د ځینو سیاستوالانو پوهاندو او مدني ټولنو فعالانو تنظیم پښتونخوا ولسي تحریک تور لګولی چې حکومت له خپلو ژمنو مخ اړولی دی او په بجټ کې له خیبر پښتونخوا بلوچستانه تیرېدونکې لارې لپاره د پنجاب د لارې په مقابله کې کمې پیسې مختص کړې دي. په دې اړه له پېښوره د شبری جان رپورټ اورو.
پېښور کې د یوې خبری غونډې وروسته د پښتونخوا اولسي تحریک غړو وویل چې مرکزی حکومت په 28 مئی ټولګوندیز غونډه رابللې وه چې وروسته د مرکزی حکومت په شمول ټول سیاسي ګوندونو د پاکستان او چین د اقتصادي لارې په زړه نقشه باندې سلا شوي وو او نواز شریف د هغه اعلان کړو چې کومه زړه نقشه وه هم په هغې باندې به کار کولی شي. خو له دوی وایي چې د روانې میاشتې په دویمه نیټه چې کله د وفاقي بجټ لپاره تجویزونه اغوستلی شو نو د دغه پاکستان او چین اقتصادي راهدارۍ لپاره یو سل یو او یا ارب روپۍ خولی شوي دي چې پکې اتاربا یوازې د مغربي چې په کوم باندې ټول ګوندونه سلا شوي دي او پنځه نوي اربا د مشرقي لپاره چې په کوم باندې وړاندنه اختلافات وو. د دغه تنظیم غړي عثمان خلیل مشال لیډو ته په دې حق لوویل
بجټ تجاویزو کې وړومبنې د کم تجویزونه د چاینا پاکستان اکنامیک کوریډور متعلق نو په دې انول بجټ کې د هغې حصه چې کوم ده یو سل او یو اویا ارب روپۍ مغربي روټ چې دا دوی کوم اعلامیه جاري کړې وه چې دا په اتفاق رای سره وشوه نو هغه ته اته ارب او شل کروڑ روپۍ ورکړي. باقي چې کومې وې پنځه نوي ارب روپۍ هغه مشرقي روټ ته ورکړي. زمونږ مفادات مطلب چې د خپلو د لاندې کېږي.
هم د دغه تنظیم یو بل غړی ډاکټر سید عالم محسود په دې حق له مشال لیډو ته وویل چې دغه تجویز شوي بجټ کې د مغربي لارې دپاره اته ارب روپۍ ایښودل شوي دي چې د دغې لارې د ټولې پانګې څلور فیصده ده. نو دا ښه ښکاره ښایي چې ګنې پنجاب هم هغه لاره خپلوي چې د کومې یوازې هغوی ته ګټه ده.
بالکل صفا بجټ دا ښایي زمونږ د روټ برخه څلور فیصده ده. نو د دې مطلب خو دا شو چې یا نواز شریف مکمله دوکه وکړه یا نواز شریف سره دوکه کدا زمونږ سره دوکه کړې مې مونږ پاسو او کدا د نواز شریف سره دوکه شوې وي هم په کار درې چې هغه د منیسټر لري کې حسن اقبال مونږ سیاسي ډلو ته وایو چې درا پاسي مونږ ولسته وایو مونږ دې خلاف تحریک چلو. دا خو بالکل دومره غټه دوکه به په دې صدې کې چپنی شوې لکه د دې ځل چې وشوله چې په ظاهر وایي چې زما مغربي روټ جوړوم بجټ هغه ته تار به ورکړي.
په دغه غونډه کې ګډون کوونکي د قبایلي سیمو سره تعلق لرونکي ګل نواز خان وایي چې باید مرکزی حکومت قبایلي سیمه په داسې معاشي منصوبو کې د پامه ونه غورځوي ځکه چې د دوی په نا سو هم بد چې په قبایلو کې روان دي یا شوي دي هغه دغلته کې د اقتصادي هلو ځلو نه کېدلو وجه ده.
قربانیانې چې سوي یا چې کوم لاشونه نو پنځه شپېته زره خلک زمونږ قتل شو د پاټه قتل شو اوس که د ترقۍ خبر راځي اوس که د انویسټمنټ خبر راځي نو په هغې کې دغه پنجابیان دي چې اوس دوکې پسې دوکه کوي مونږ سره نو مونږ د ګورنمنټ نه دغه مطالبه کوو د چاینا نه مونږ دغه مطالبه کوو چې کوم کاریډور ته راولي نو مهرباني وکړه په دې کې فاټه مه هېروه.
پښتونخوا اولسي تحریک په خیبر پښتونخوا بلوچستان او قبایلي سیمو کې اولس سیاسي ګوندونو او سماجي غړو باندې غږ وکړو چې هغوی یو ځل بیا راپاسي او د دې په ضد آواز پورته کړي. شبیر احمد جان مشال لیډیو پېښور.
د شمالي وزیرستان به کور کړل سوي خلک وایي د پاکستان حکومت ځکه دوی خپلو سیمو ته نستنوي چې پر سر یې له نړۍ فنډونه اخلي. په قبایلي سیمو کې د قدرتي آفتونو د انتظام اداره بیا دا خبره نه مني او وایي چې د ټولو سیمو کډوال به پر خپل وخت لیږل کیږي. دا په داسې حال کې ده چې د شمالي وزیرستان به کور کړل سوي خلکو حکومت ته د دې لپاره د جون 15 نیټه ورکړې ده چې د دوی د ستنولو مهال ویشتي په ډاګه کړي. بوریوال کاکړ په دې اړه رپورټ لري.
د شمالي وزیرستان د بې کوره کړل سو خلګو مشران وای دوی اوس داسې فکر کوي چې د پاکستان حکومت قصدن دوی خپل سیمو ته نستنوي. د بې کوره کړل سو خلګو د جرګې مخکښ ملک نثار علي خان وای په شمالي وزیرستان کې حالات داسې نه دي لکه څنګه چې د پاکستان حکومت ادعا کوي. د بې کوره کړل سو خلګو د نستنېدو د وجې په اړه مشال ریډیو ته وویل
یو خو چندې شروع کړي دي د دنیا نه چندې راټولوي هغه چندې مونږ ته نه راشي پخپله کې تقسیم لګیا دی. دویمه خبره دا ده چې د چا خلاف چې دا اپریشن شروع کړی دی هغه خلک مطلب هغه علاقه کې موجود دي هغه قسم ته صفایي نه ده شوې لکه څنګه چې حکومت دعوی کوي.
ملک نثار علي خان وویل که داسې نه وي نو د حکومت دوی ته سپینه خبره وکړي. د زیاته کړه
اعلان په اعلان باندې کوي گورنر صاحب دا خبره وکړله چې لکه کلیر دا جنرال صاحب دا خبره کړې ده وزیر اعظم صاحب دا خبره کړې ده نو موږ هم د حکومت نه دا وازه خبر غواړو چې آیا ولې زموږ د علاقې ته تاسو واپسی نه کوي.
په قبایلي سیمو کې د قدرتي آفتونو د انتظام په اداره کې د کډوالو د څانګې مشر فرمان خلجي دا خبره رد کړه چې ګواکې حکومت د کډوالو پر سر له نړۍ پیسې راغونډوي. د وویل د شمالي وزیرستان پر کډوالو چې څومره خرڅ کیږي هغه د پاکستان او وفاقي حکومت په خپله کوي. د بې کوره کړل سو خلکو د نستنېدو په اړه فرمان خلجي وویل له پلان سره سم د کډوالو ستنېده روان دي او ټول به پر خپل وخت خپلو سیمو ته ستانه سي.
ان شاء الله موږ اوس پلان کوو چې موږ دا کډوال چې کوم درې کلو دي هغه پلان کړی دی هغه تقریبا 60 فیملی پر ډے ان ارګنایز وی دي دي لګیا دي او هر ځای یې اپلیکیشن ورک هم ډېر ښه چلی دي لګیا دي. نو ان شاء الله دا ورن کې راشي او د دې ټول چې کوم مطالبه دي هغه ان شاء الله مزور کیږي دي او ټول به واپس خپل خپل کلو دي دي.
ملک نثار علی خان وویل کچیر حکومت د جون میاشتې تر 15 نیټې د بې کوره کړل سو خلکو د بیرته ستنولو مهالویش په ډاګه نه کړ نو دوی به له هغه وروسته په خپل هلې ځلې پیل کړي. ملک نثار علی خان وویل دوی د احتجاج پریکړه کړې ده خو دا به وروسته په ډاګه کوي چې دا احتجاج به په بنو کې وي د اسلام آباد پر لور به وي او که نه کډوال به په خپله وزیرستان ته روان سي. په شمالي وزیرستان کې د پاکستانی پوز د عملیاتو د روانې میاشتې پر 15 نیټه یو کال پوره کیږي. له دې عملیاتو تر 100,000 زیات خلک بې کوره کړل سو چې زیاتره یې د خیبر پښتونخوا په بنو کې میشت دي.
بوریوال کاکړو هلته بیا د خبر ایجنسۍ د باډې سیمې مشران وایي چې د جګړو پوځي عملیاتو له وجې له تېرې اوږدې مودې راهیسې بازارونه تړلي پراته دي خو اوس په باډه کې د امنیت وژه سوې او د بې کوره سو خلکو ستنېدل هم ورته پیل سوي. نو دوی وایي حکومت ته پکار ده چې ټول کاروباري مرکزونه خلاص کړي. دوی زیاتوي چې باډه یو لوی تجارتي مرکز و او د تړل کېدو سره د دوی کاروباري هلې ځلې په ټپه ودرېدلې. د مشال ریډیو خبریال فرحات چنواری په دې اړه رپورټ لري.
د باډې خلک وایي چې د تیرې اوږدې مودې راهیسې کاروباري مرکزونه تړلي پراته دي او دوی یې په اقتصادي توګه ډېر متاثره کړي دي. په دې هکله د باډې سیمې یو مشر اختیار بادشاه پریدی مشال ریډیو ته وایي
یم چې کدی ګورنمنت رټ به حال شو نو دې رټ دې به حال کې دوه فورن پس دلته په بازار کولو ویدل پکور دي او خلکو له مقابر کول پکور دي چې خپلې کاروباري او تجارتي حل ځلې روانې کی. چیرې تقریبا 9000 دکانونه د بورې په بازار کې وو. د 9000 نه بغیر ستر غټ ګودومونه او وړې غټې فکټري وي چې هغو تعداد هم په زرونو کې دی.
او د باډې یو بل مشر سید رسنه پریدی وایي
روزګار په بوړه کې روان و صرف د بوړې د خلکو نه بلکې د ټولو پښتونخوا او کابل طرف لاو کسی نو ټول پاکستان په ستا باندې دا کې خلکو روزګار روانو دا ډېر یو بین الاقوامي مارکیټ په هغه باندې یو دوا کولای شي او دولای شي چې دا یو بین الاقوامي مارکیټ خلک خدا دې شو چې بالکل در په در فل وو.
خو بیا د باډې مرستیال پولیټیکل ایجنټ ناصر خان وایي چې دوی د باډې بازار د خلاصولو لپاره پوځي چارواکو سره خبرې اترې روانې دي او بل دا چې په دې بازار کې د سړکونو د پراخ کولو کار هم روان دی چې دا مکمل شي نو د هغې نه پس به خلاصو. یا د دیوی چې په باړه کې د وسلوالو پر ضد خواوشا شپږو کالو پورې پوځي عملیات وشول او د روان کال د مارچ شلمې نیټې نه ورته د بېکوره شو خلکو ستنېدل پیل شوي دي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
فرهاد شینواری په خبر پښتونخوا کې د مې په دیرش منټه بلدیتي انتخابات ترسره شول. تر څلوېښت زره زیاتې چوکۍ باندې شاوخوا څلور اتیا زره امیدوارانو مقابله وکړه، خو په دغو سیالیو کې ځینې معذوره کسان هم شامل وو. په دوی کې یو هم د سوات منګوري ښار د ملک آباد درویشت کلن ځوان شیر علي خان وو. د ځوانانو لپاره ځانګړې سوي چوکۍ ګټلې. د نیاست احمد خان له ده سره خبرې کړي او رپورټ یې رالېږلی چې هم د ده په غږ پیلې شو.
دا مازوري چې کومه ده ما د خپل ده د مخپل کمزوري نه ده ګڼلې.
دا غږ د ملک آباد منګوري سواد دویش کلن شیر علي خان دی چې په دواړو خپو مزوره دی او بلدیتي ټاکنو کې څلور تنانو ته ماتې ورکړو او د زلمو خصوصي سیټ لپاره د ملک آباد یونین کونسل څخه نماینده وټاکل شو. شیر علي خان وایي چې له پیدایشه دواړه خپې مې نشته، ولې تل مې د سیمې د اولس ستونزو په اړه اواز پورته کړی دی.
ما باقاعده د صفای ډپارټمنټ والزه کمیټې ته تللی. ما دا غزي نه ما سپایا والا دلته بحال کړی دی. ما که د بجلی مسله راغلي د هغې ما ویلي. ما که د اوبو دلته مسله راشي د بمبو والا سرشرونه مې د دې عوام په سر کړي دي.
شیر علي خان نمو چې کله دغه پوښتنه وکړه چې ځي خلکو ولې د ته دومره وټ ورکړو او بریالی کړو، نو ښاغلي په دغه اړه وویل:
هغوی اوس هم په دې زمانه ډېر مطمئن دي چې لکه مونږ له بل یو کونسلر یو ممبر مونږ له دېشي نه راغلی، لکه څنګه چې ته مونږ راکړې او عوام پیسې ته راځي. زه اوس مخکې م عوام وم، اوس هم دغه شانتي عوام یم او د دې عوامو سره به اوسم.
شیر علي خان چې د ملک آباد غر کې اوسېږي او کور ته یې پوره لره ده، کله چې ترې دغه پوښتنه وکړه شوه چې د اولس خدمت به څرنګه کوي، نو ښاغلي وویل:
باقاعده زما د تره زوی دی، زما سیکرټري دی. ما یې ته به هغوی ته چوبیس گھنٹے التا حاضر نہ سے زمنگ الیکشن آپ اسی کم دے نمائی کبیا یو مسئلہ تو دیو رو دے خود نہ راولی کو مسئلہ راضی نو دیو دا پار لگا تو صرف بیا مات مس کال کون بیا بدل زپ خپل در زما دونه پر ایمرجنسی کو مطلب نہ کی دل ترا پوڑی دی نو دیو تو زما یو کس نہ سی خبا قاعده زبو تم نہ سی. ما
شیر علی خان پخپل پیغام کے د خپل زان پرنگ مازورانو تا وای
کم جے پخپونه شي کردے مازوران جی دی ما پہن دی چې دیوم د قشان دی په نوې جذبه په نوې جوش باندې میدان دروز نو ان شاء الله زموږ د ملک به پوره پوره ترقی وکړي.
شیر علي خان وایي چې پلار مې ریټایر استاد دی، نه لوی دیر لرم او نه حجره، خو د خپل کور مخې ته وړو کشان میدان کې اکثر د اولس مسلو په اړه بحثونه کوم او وروسته دغه مسلې اعلی چارواکو ته د حل لپاره وړاندې کوم. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
په اورګزو ایجنسی کې ورځنی امن میله پای ته رسیدلې. د چارواکو، هغو لوبغاړو او هنرمندانو ته مډالونه او انعامونه ورکړي چې په میله کې ښه کارکردګي ښودلې وه. په دې اړه د تاریخ کورکسي رپورټ اورو.
په اورګزو کې د پولیټیکل انتظامیې لخوا په یو دستوره کې د سیمې هغو لوبغاړو او شاعرانو ته مډالونه ورکړل شول کوم چې ترسره شوي د لوبو په یو میله کې ښه کارکردګي ښودلې وې. د کلای په لوبو میدان کې د دستورې په وخت په لسګونو قبایلي لوبغاړو نه علاوه د سیمې مشران، امنیتي او انتظامی چارواکي هم موجود وو. د فوټبال لوبو په مقابلو کې غوره مقام او مډال ترلاسه کولو د لوبډلې مشر اسد خان وایي د سیمې په ځوانانو کې د ټیلنټ کمی نشته، خو چې ورته سهولتونه ورکړل شي
زکم دے ڈیر بہتری دی اور دی سر زکم دے یو بل کے کم کمیونیکیشن گیپ دے دا ختمی گی اور دی سر مینہ زکم دے اپ نوجوانانو کی رسی خپل علاقے چکم دے ریپریزنٹیشن کی گی دی سر اور مغواڑو چہرا دا شان زکم دے ایکٹیویٹیز کی گی
پاسیما کے امن پنما دا غملا وہ رزی واچ بکے کرکٹ، فٹ بال، بیڈمنٹن اور دولی بال نہ علاوہ کلتوری مقابلے ہم شوی فاٹا سیکرٹری پر مرستہ جڑا شوی پدا غملا کے دسمی پکا چشپک سوا زوانانو او لبغاړو برخه واخستله. فاټا سیکرټر د پروګرام ایجنسی ډیولپمنټ افسر فواد خان وای دوی بخپل کلتور او د امن پر مختګ لپاره دغه شان پروګرامونه پر تلونکو وخت کې هم جاری ساتي.
دا اکټیویټیز د یوت پر اوی دا وس وش والا بیا سپورتس غالا ور سرا کلچرل اکټیویټی هوی شه پاکشا تانی نه وی دای دې پر مو سه کای پروګرام مو مشایره وی دا وش وی نو دو امید لره مختو نور همیش ورتا کوي.
په ملا کې د فوټبال ټورنامنټ، ینګ اور اگزی ټیم، والی بال ټورنامنټ، سهارا والی بال ټیم، کرکٹ ٹورنامنٹ، ٹرائبل یونین آف جرنلسٹ ٹیم اور دا بیڈمنٹن ٹورنامنٹ اور اگزے ون ٹیم وہ گٹلو. ملا خان گل پناما یوزائی مشروائی پا ملا کے دزوانان و شرکت نہ دا معلومی گی چی قبائل اب خصوصی طور دا اور اگزو خلقو دا ترہ گرے سرا اس تعلق نشتا.
شته
نن نو وکاله مخک سکون بالکل مو غیب نن مور رات وروتو اروڑا په واجب سونه مت ټوله د دین د زولګی دا سوکی مو قام کې مو خلکو کې مون نن ځوانانو کې دغه خلکو کې دلچسپی سره د افسرانو امن د پر مو بچی مو ځوانان مو ټول به قربانی کو ان شاء الله امن به ویدیم بعد او بیا به هغه وخت زندگی نشي لکه کوم به تیار تیر شو
دستوري ته د وینا په وخت او رغزو پولیټیکل ایجنټ محمد زبیر خان ویل په قبایلی سیمه کې امن ترلاسه شوی دی خو بیا هم تر هغه نه غواړي چې په سیمه کې امن وي او خلک دې خوشاله وي د ویل په ملا کې د سیمې ځوانانو ډېر په شوق او جذبه سره ګډون وکړو او زیاتوي چې دینا یو ځل بیا دا په ډاګه شو چې قبایل امن خوښي دي
هغه ورځ اوس خطر شوی چې کله به چاپیرا ټیررزم او دهشتګردي وه اوس د امن ورځ راغلی او د هغې دا نننی پروګرام ثبوت دی چې په اورکزی ایجنسۍ کې دهشتګردو دپاره ځای نشته زمونږ ټول د ایجنسۍ عوام چې دي دا پر امن دي
واضح دی چې په تیرو اتو کالو کې دغه اول ځل دی چې په اورکزو کې په دومره لویه کچه د امن په نامه د لوبو او کلتوري میله ترسره شوله طارق اورکزی مشال ریډیو پېښور
اوس هم لسنیمې بجې سوې دي اسرار عالم مومن ته به د خبرونو د لنډیز لپاره خوار ورکړو
د پاکستان پاکی حکومت د مالی کال 2015 شپږم لپاره بجټ د جمعې پر ورځ خامې سمې ته وړاندې کړ چې مجموعي حجم یې 43.42 ارب روپۍ دی راتلونکي مالی کال بجټ د خزانې او پاکستان وزیر ساغدار وړاندې کړو پر دې موخه سمې ته په خپله وینا کې نوموړي وویل د ملک دفاعي بجټ کې 15% زیاتوالی شوی ساغدار وویل چې خبر پښتونخوا تر اګریزه پرې ده نو ځکه حکومت په دې صوبه کې د کاروباري هلو ځلو د زیاتولو ډاډګیره نه کوي په کوټه کې د مختلف مقامونو مشرانو له حکومت او ټولو خلکو غوښتي چې د امن په راوستلو کې هر څوک خپل رول ولوبوي پرون مازدیګر ناوخته په کوټه کې د یو ځایي مشر لخوا رابلل شوی د پښتنو هزارګانو بلوڅانو د استازو په ګډون د امن جرګې په نامه یوه غونډه وشوه چې پکې په مستون سیمه کې د پښتنو ټول وژنه وغندل شول له حکومت او ټولو قومونو غوښتنه وشوه چې د امن پر ځای کولو لپاره هلې ځلې وکړي د پاکستان امنیتي چارواکي په شمالي وزستان کې د تمشکوکو وسلوالو د وجلو ادعا کوي ځای امنیتي چارواکو پر مشرډو ته ویل چې تیر ورځ د شمالي وزستان په شوال د بارا سیمه کې د تری طالبان پاکستان د سجنه ډلې په مرکزونو د جنگي الوتکو په هوایي بمبار کې د دې ډلې درې مشکوکو وسلوال اهم جغل شوي دي چارواکي وایي د خوست ولایت پالیشیرو ولسوالۍ کې پرون د امریکا د بې پیلټه الوتکو په بمبارۍ کې یو شمېر کسان وژل شوي دي د خوست مرستیال والي پرون مشالو ته ویل پرون یو شمېر وسلوالو چې غوښتل یې د خپل یو وژل شوي قومندان لپاره قبر وکني پرې پرې بې پیلټه الوتکو برید وکړو او د ناروې مرکز اوسلو ته نږدې طالبانو یو شمېر افغان سیاستوالو د ورځنۍ غونډه پرون پای ته ورسېده
د خبرونو لنډیزم له اسرار عالم مومند واوریدل اوس هم د پاکستان مطبوعاتو ته په اسلام آباد کې احمد الله کتنه کوي
دنیا ورځپاڼه په خپل اداري کلی کې چې پینډی اسلام آباد میټرو بس پرانستې پر مهال د وزیر اعظم نواز شریف وینا وه چې جمهوري دور کې کله هم جنگونه نه دي شوي بلکې همیشه ترقی شوې ده نو ټولو ادارو له د جمهوریت احترام کول پکار دي ورځپاڼه لیکي چې دا خبره صحیح ده چې ادارو له د جمهوریت احترام کول پکار دي په نړۍ کې په درزنونو ملکونو د جمهوري نظام له وجې ترقی کړې ده او په دغه ملکونو کې د ولس خدمت نه کوونکي حکومتونه د ووټ په ذریعه ډېر په اسانۍ سره بدلیږي خو بدقسمت متینا زمنګ په ملک کې جمهوریت حکومتونو د اولس د خیر خېګړې لپاره هغه کارونه اونکړل کم چې ورلا کول پکارو رسپانه لیکي چې نواز شریف په دریم ځل د ملک وزیر اعظم جوړ شوې ده کم چې دا ظاهروي چې اولس د دوی په باره کې خوشبينه دي چې مسلې به ورلا حل کړي خو ډېر د افسوس خبره ده چې اولس لکه د مخ کې پشان وس هم په مشکلاتو کې راګیر دي په کروڑونو خلک د صفا او بوس کلو نه محروم دي په ملک کې بیروزګاری زیاته ده اولس د تعلیم او د صحت د سہولیاتو کموالي سره مخ ده نو موجوده حکومت له پکار دی چې ولس تراپیخې دا مسلې ورله حل کړي او کم از کم هغه بنیادی سہولتونه ورله ورکړي کم چې د هر منتخب حکومت ذمہواری وي ایکسپریس ورځپاڼه خپل اداریا په ملک کې د پولیو کیسونو په کمی لیکلې ده ورځپاڼه لیکي چې د صحت نړیوال ادارې تر مخه پر روان کال کې تر دې دمه د پولیو 40 کیسونه رپورت شوي دي خو د تیر کال په لومړي 15 میاشتو کې 40 کیسونه مخې ته راغلي وو نو دا شان پر روان کال کې په ملک کې د پولیو په کیسونو کې 80% کمی راغلی دی ورځپاڼه لیکي د پولیو زیاتره کیسونه په قبایلی علاقو کې مخې ته راغلي دي او دا ځکه چې سیمه کې د خراب حالاتو له وجې هر ځای ته رسایی نه کېده، خو فوزي عملیاتو له وجې اوس هغه علاقې چې مخکې به ورته پولیو ټیمونه نشو تللی هغلته هم ماشومانو ته د پولیو نه بچ کېدو څاڅکي ورکوي چې له وجې د پولیو کیسونو کې کمی راغلی دی. ورځپاڼه لیکي چې د حکومتي کوششونو، نړیوالو ادارو او ملګري ملکونو په مرسته ملک د پولیو نه خاتمې په لاره روان شوی دی او امکان دی چې ډېر زر به زموږ ملک د پولیو د رنځ نه پاک ملکونو په فهرست کې شامل شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
اسوسییټډ پریس خبری اژانس د پاکستان بهرنیو چارو د سیکرټر واشنگټن ته د سفر او د جوهري وسلو په اړه د هغه د سرګندونو په اړه ریپورت خپور کړی او نیویارک ټایمز په افغانستان کې د داعش وسلو والی ډلې هلې ځلې او د طالبانو غبرګون د خپل ریپورت موضوع ګرځولې ده. شاهین بنری د دواړو لیکنو مهم ټکي وړاندې کوي.
اسوسییټډ پریس خبری اژانس لیکي پاکستان ویلي دي چې د هیواد د سعودي عربستان سره خپل جوهري وسلې نه شریکوي او دا یوازې د هیواد د دفاع لپاره دي. واشنگټن ته د خپل سفر په پای کې د پاکستان د بهرنیو چارو سکرتر اعزاز احمد چودري دغه ګنګوسې په سختۍ سره رد کړي چې ګنې پاکستان جوهري وسلې په نورو هیوادونو خرڅولی شي او یا یې بل هیواد ته منتقل کولی شي. د بهرنیو چارو سکرتر زیاته کړې ده دا ټولې بې بنیاده خبرې دي. اعزاز احمد چودري ویلي پاکستان د جوهري وسلو د خورولو پر ضد په لوی کچ ګامونه پورته کړي، بهر هیوادونو ته د سیزونو د لیږد نظام یې قوي کړی دی او د ملګرو ملتونو د جوهري وسلو څارونکو سره یې ټول مهم معلومات شریک کړي دي. نوموړي دا هم وویل چې د ترهګرو لاسو ته د هر رقم وسلو رسیدلو اجازه به ورنکړي. بلخوا نیویارک ټایمز په یو راپور کې لیکلي دي چې د افغانستان طالبان تر لسو کالو د ملا محمد عمر په مشرۍ کې یو ځای وو، خو اوس د طالبانو دغه ډلې ویشل کیږي او په دوی کې په سلګونو خپلې وفاداری بدلې کړې دي او د داعش وسلوالې ډلې د مشر ابوبکر البغدادي ملګري شوي دي. ورځپاڼه وړاندې لیکي چې تر اوسه د طالبانو د ټول شمیر په پرتله د هغه طالب وسلوالو شمیر لږ دی چې د داعش ډلې ملګري شوي دي او د هیواد وجود ته کوم خطر نه دی، خو ولې بیا هم طالبانو لپاره دا د فکرمندۍ خبره ده چې ګنې ډېر وسلوال به د داعش ملګري شي. د افغانستان په ننګرهار کې قبایلي مشرانو ورځپاڼې ته ویلي چې په سیمه کې د داعش یو شمیر وسلوالې ډلې وجود لري. په فرا ولایت کې د طالبانو یو لوړپوړي قومندان دینی عالمانو ته ویلي چې د داعش ډلې د وسلوالو وجود یو له خطره ډکه خبره ده.
د سیمې حالات او نړۍ مطبوعات له شاهین بونیری مو اوریدل. پخوانی افغان ولسمشر حامد کرزی وایي له وسلوالو طالبان سره د سولې د عمل طرفدار دی، خو د سولې په نامه افغانستان د پاکستان منګولو ته سپارل نه مني. ښاغلي کرزی د امریکا ژغ آشنا ټلویزیون خبریال رحیم ګوت سروان سره ځانګړې مرکه کې وویل چې د افغانستان د ملي امنیت ریاست او د پاکستان فوجي استخباراتي ادارې ISI ترمنځ استخباراتي تفاهم د افغانانو د ملي ګټو پر ضد یو سند دی. د افغانستان ملي وحدت حکومت د دې سند د لاسلیک کېدو په دفاع کې وایي دغسې یو سند په تیرو کلونو کې هم له اسلام آباد سره لاسلیک شوی و. ښاغلي کرزی له دې انکار کوي. رحیم ګل ساروان په سر کې له حامد کرزی پوښتلی چې د افغان حکومت بهرنۍ تګلاره په تیر بیا د پاکستان په اړه پالیسي ته څنګه ګوري.
د پاکستان په حصه کې پالیسي سوی نه ده، خصوصا د اخیر امزاد د امنیت ملي ترمنځ او د ایسای ترمنځ دا د افغانستان دپاره ډېر لوی زیان دی. دا سند معمول وستی، دا سند په ډېرو واضح ټکو د افغانستان د ملي حاکمیت خلاف دی. دا سند په ډېرو واضح ټکو په افغانستان کې د افغانستان د خلکو په خلاف د اختناق سند دی. په دې سند کې ځای ویل شوی دی چې ISI او ملي امنیت افغانستان باید په ګډه ذهن سازی وکړي. ذهن سازی دا معنی چې خلکو ته داسې معلومات ورکول شي چې د دوی د فریب باعث بل ځای داسې ویل شوي دي چې که څوک د دغه همکاري مخالفت کوي مخرب بلل کېږي او د هغوی د مخه ونیول شي. دا معنا اختناق، دا معنا لکه په پاکستان کې چې ISI په اختناق اخته دي او د خلکو په بندي کولو اخته دي او د خلکو په ورکولو اخته دي، په افغانستان کې به هم د ISI په فرمایش د افغانستان خلک نیول کېږي او ټکول کېږي. په بله معنا که چا په افغانستان کې د وطن دوستۍ غږ وکړي یا د استقلال غږ وکړي هغه به د ISI په فرمایش باندې کیږي. درېمه مهمه خبره دلته جدای طالبان ته اشاره شوې ده، مصالح جدای طالبان ته. موږ په افغانستان کې جدای طالبان لرو الحمدلله، متحد وطن یو. آیا دا زمينه سازي ده وجه شي په افغانستان کې او که د پاکستان او د ISI مطلب د ډیورن اغاړې ده؟ موږ ډیورن منلې نه دي. آیا موږ دا وایو په دې معنا چې مصالح جدای طالب چې بلوڅ او د ډیورنډ غاړې پښتانه دا مجرمین دي او موږ به د پاکستان سره لاس یو کوو، دوی به ټکو، هم به تر خپلې ادعا چیرو، تر خپل حق چیرو، او هم به هغه مظلوم ټکو. بلوڅار خو مظلوم دي په پاکستان کې، او زموږ ورونه دي، زموږ سره په خاوره کې شریکان دي. دغسې نور، دغسې نور، دغسې نور. نو د دې سند زه مخالف یم، او ما په دې کې رژیم ورته ټلیفون وکړ، ورته وویل چې ډاکټر صاحب اشرف غني دا څه کوي، دا یې دفاع کوله.
اوس دغه سند آیا رد شوی ده؟ او البته داسې ویل کېږي چې دغسې ورته سند ستاسو په دوران کې هم لاسلیک شوی؟
قطعا نه دی شوی، ابدا. خدای دې نه کړي زه داسې خیانت وکړم، ابدا. ډېر کوشش وشو چې داسې یو سند پمونږ نه ځای. کله چې موږ په انګلستان کې مجلس کاوه، په لندن او په چکرز کې، د پاکستان حکومت هم حاضر و، موږ هم حاضر و. پخپله ډاکټر صاحب اشرف غني زما په هیئت کې راسره ناست و، دی په پو دی چې هلته څه وشول او ما څه وویل. هلته مو رد کړه، هلته کوشش دا وکړي انګریزان چې زموږ د پاکستان تر مابندې ستراتیژیک دوستي وسي. ما په جواب کې ورته وویل چې دوستي هلته کېږي چې پر موږ حملې بندې سي. اوس د پاکستان د خواسته، د آی اس آی د خواسته پر موږ حملې کېږي. اول چې دا بند سي، په افغانستان کې د سوله راشي، ډېر موده چې پر دې سوله تېره سوله، بیا به د پاکستان د فوجانو د دوی سره ګورو چې رابطه به مو څنګه وي. البته د پاکستان د ملت سره زموږ هېڅ شخړه نشته، که د پنجاب خلک دي، که د سند خلک دي، د هغوی سره هېڅ شخړه نشته. هغوی زموږ وروڼه دي، مسلمانان دي، د ملت سره دوستي غواړو، رابطه غواړو، هر نوع تړون غواړو. خو د آی اس آی او د فوج سره چې د افغانستان سره ستره دښمني کړې، ستر ظلم یې پر دې قوم کړی دی، دا ابدا تر هغه وخت ورسې اصلاح رانسي نه.
ارګ ځینې سرچینې وایي چې ولسمشر غني یو لیک پاکستان ته استولی، پاکستاني مشرانو ته. البته په دغه لیک کې په کوټه کې د ځینو طالب مشرانو د نیولو یاده هم کړې ده. تاسو دغه لیک خبر یاست او که فکر کوئ دغه لیک د ځینو ذهنیتونو د آرامولو لپاره؟
که دا لیک تر دغه خجالت آمیز سند د مخه استول شوی وای، خو موږ به ستاینه کړې وای، قدر مو کړې وای. تر دې سند تر امضا وروسته دا معنا نه لري.
آیا د ملي وحدت حکومت د سولې په راستو کې به بریالی شي فکر کوئ؟ او
خدای دې بریالی، خدای دې بریالی په تمام معنا، خدای تعالی بریالی او په هغه هڅه کې په تمام معنا ورسره شریکه. سوله زموږ د طالبانو ورونه سره یوه خبره ده، د پاکستان فوج او آی اس آی ته د افغانستان تسلیمي بیله خبره. په سوله کې د طالبانو سره مطلق طرفدار یم، غواړو یې خدای دې راولي، د دې وطن بچیان دي او د نورو افغانانو سره چې لاس یو کې چې دا وطن آرام شي او کنه شي ټول افغانستان. خو د سولې په نامه افغانستان د پاکستان منګولو ته سپارل دا ابدا نه.
دا مشال ریډیو ده.
د افغانستان په خوست ولایت کې چارواکي وایي د جمعې په ماسپښین په سوي ډرون برید کې څلور دېرش کسان وژل شوي دي چې د دوی په ادار ټول وسوال طالبان دي، خو ځینې ځایي خلک د وژل شو شمېر څوارلس یادوي او وایي دا ولسي وګړي وو. د وسوال طالبان ویاند هم ادعا کړې ده چې په برید کې ولسي وګړي وژل شوي دي. تفصیل له خوست نجیب الله خیل راکوي.
د جمعې په ورځ له غرمې وروسته د تریزی او علیشیر ولسوالۍ د بټۍ تاڼې په سیمه کې د یوې جنازې په ګډونوالو امریکایي ډرون الوتکو برید کړی چې د ځایي چارواکو په وینا څلور دېرش کسان پکې وژل شوي دي. د خوست مرستیال والي عبدالواحد پټان مشال راډیو ته وویل چې یو شمېر وسوالو غوښتل خپل یو تن قمندان ته چې پر بابرک تاڼې د برید پر مهال وژل شوی و قبر وکیني، چې دوی باندې بې پیلوټه امریکایي الوتکې برید کړی او پکې دا کسان وژل شوي دي.
د بټۍ تاڼې سره نږدې په یو نیم کیلومترۍ کې بې پیلوټه تیاری بمبار کړی دی. د بمبار په نتیجه کې یو تعداد کسان له منځه تللي دي. باید نظامي کسان وبولو چې سلاګانې ورسره وي، په ډاډسنو کې راغلي دي، د دې قبر کیندلو کې کومک کوو. په دې کې هم مسله مخالفین له منځه تللي دي او کېدای شي چې ملکي کسان هم پکې تلف شوي اوسي. کوم حد پورې چې ما ته نظامي قواو د هغه محل نه معلومات راکړی دی، هغه څلور دېرش کسان ښودلي دي، څلور دېرش کسان مخالفین مسله پکې له منځه تللي دي.
بل خوا د بټۍ تاڼۍ د سیمې یو تن قومي مشر حاجي رمضان کوچی وایي چې په ډرون برید کې څوارلس کسان وژل شوي چې ټول ملکي وګړي دي. د زیاته کړه په سیمه کې د جاخا په نامه باندې یو مشهور سپینګیری مړ و. کله چې دوی خاورو ته وسپارو نو ډرون په دوو موټرو برید وکړ چې ټول څوارلس ملکي کسان پکې ووژل شول. بلخوا طالب ویان زبیح الله مجاهد هم رسنیو ته په استول شوي تلیفوني پیغام کې ویلي چې د خوست د بټۍ تاڼۍ په سیمه کې په شوي ډرون برید کې تر شلو ډېر ملکي کوچیان وژل شوي او په دې ځای کې د دوی ملګري موجود نه ول. یاد دې وي چې بټۍ تاڼۍ د خوست ښار په شمال لویدیځ لوري کې خواوشا څلوېښت کیلومتره لرې د تریزیو د ولسوالۍ اړوند یوه ناامنه سیمه ده چې د ځایي اوسېدونکو پرته نور خلک ورته ډېر تګ او راتګ نه لري.
نجیب الله لوخیلو. هم له دې سره د مشال ریډیو د دې روانې غړي خبري برخه پای ته ورسېده، خو البته تاسو ته له ژمنې سره سم 19 پروګرام باختر ستوري اورو چې بازمات عبید وړاندې کوي.
د مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو سلامونه میومنئ. باز محمد عبدیم او د باختر ستوري ونیز خبرونه کې ستاسو کوربه یم. په نننۍ خبرونه کې به د مشر لیکوال او سیړونکو امیش خلیل په ویاړ د جوړې شوې غونډې ریپورت ولرو. بیا به ماشومانو ته په مورنۍ ژبه د زده کړې په اهمیت ریپورت وړاندې کړو، او په اخره کې به پیښور کې د سندرغاړو دیرو ته ورشو او له یو هنرمند سره به د زړه خواله ولرو. دومړی ریپورت ترازو. لیکوال سیړونکو او مورخ امیش خلیل چې د خپل عمر دریمه برخه د پښتو او پښتنو په خدمت کې تیر کړی، د تیرې چهارشنبه په ورځ په درناوي کې یو غونډه جوړه شوې وه چې حالې په رپورت کې درکوو. د استاد لیکوال او سیړونکو امیش خلیل په درناوي کې دغه غونډه د پیښور پونتون پښتو اکاډمۍ له اړخه پښتون کلتوري موزیم کې جوړه شوې وه چې د پښتو ادب سره تعلق لرونکي ګڼ شمېر قلموال او لیکوال وربلل شوي وو. د پښتو اکاډمۍ مشر پروفیسر ډاکټر نصرالله جان وزیر د جوړې شوې غونډې په اړه مشال راډیو سره په خبرو کې وویل:
بنیادی مقصد زمونږ دا و چې مونږ خپل مشران قدردانی وکړو. د دې سیمې ادبه او نور خلکو ته بلنه ورکړی وای چې هغوی راشي. زمونږ د دې نومیالي ادیب، شاعر، محقق، دانشور، مورخ په حواله سره خپلې مقالې یا څه معلومات یا څه تاثرات چې دوی لري هغه له نورو سره شریک کړي، او همدغسې مونږ په ولس کې یو شعور په راپیدا کړو چې د خپلې ژبې، د خپل قام، د خپل وطن، د خپل ادب په خدمت کې هغه خلکو ته درناوی وکړو څوک چې په دا میدان کې لګیا دي یا یې عمرونه تیر کړي دي.
په دغه غونډه کې ګڼ شمېر لیکوالو او قلموالو د استاد امیش خلیل په ادبي خدمتونو مقالې او ویناوې واورولې. نورالامین ایسوپزی هم یو له هغو څخه و چې د امیش صاحب په خدمتونو یې مقاله واوروله. نوموړي مشال راډیو سره په خبرو کې وویل:
پښتو ژبه باندې خدای پاک کوم ډېر لوی نامونه کړي دي، پای کې امیش خلیل هم یو پیرزونه ده. الله تعالی دې د تحقیق او د دې د تنقید او د دې د تخلیق هر اړخ کې چې د خپل ځان خپل وینه دلې ور کړې ده، او داسې په نره او داسې په لیوانۍ جذبه کار کړی دی. دومره لوی منډې والې د دې ژبې دپاره چې د هغې بل مثال ډېر کم ملاویږي. په یوازې ځان یې د یو ادارې عمره کار کړی دی، او رښتیا خبره ده چې چا به د اداره علم فن نوم واورېد نه به وي چې په دې کې به 200 خلک کار کوي، او په کې به چې دی نو بلاشې مشینان لګېدلې وي. خو چې پته به ولګېده نو هغه به امیش خلیل یوازې وو، او د جیلونو او د زندانونو پروایه هم نه ده کړې، او په داسې سختو حالاتو کې دومره لویه مبارزه کړې ده. نو دا صرف شاعر او ادیب یا محقق نه دی، بلکې دا زمونږ ډېر لوی محسن دی.
د ننګرهار پوهنتون د ژورنالیزم پوهنځي مشر استاد بابرک میخیل چې یاد غونډه کې یې ګډون کړی و، مشال راډیو سره په خبرو کې و استاد امیش خلیل د پښتو ادب اررخیز شخصیت و باله.
امیش صاحب یوه لویه کارنامه ده، یوه لویه فلسفه ده، یو لوی تاریخ دی. هغه په دې معنی چې ما امیش صاحب لوستی هم دی، او خوشبختانه چې زه له امیش صاحب سره 200 ځلې نږدې نه ناست یم. ما هغه ډېر اورېدلی هم دی، ما هغه سره بحثونه کړي دي، او د هغه نه مې د یو زده کوونکي په حیث ډېر څه زده کړي دي. امیش صاحب په نثر کې هم ډېر لوی لاس لري، په نظم کې هم ډېر لوی لاس لري، او په تاریخ کې هم ډېر لوی لاس لري. د هغه افسانه هم ډېره لویه ده د ترجمو په برخه کې. نو امیش صاحب یو هر اړخیز شخصیت دی په پښتو ادبیاتو کې، یعنی یوازې د پاکستان او د افغانستان نه، بلکې د ټولې سیمې ادب لوستی دی، او دا غنه دومره تاثرات دی اخلي، او هغه تاثرات په خپل ژبه کې خپل مینوالو ته دی وړاندې کوي.
فیصل فاران وایي چې استاد امیش خلیل د تخلیقي ادب تر څنګ د پام وړ سیډنیس کار هم کړي چې د هغه کاری تر نورو معاصرو لیکوالو او سیړونکو غوره وباله.
حمید صاحب چې کوم د پښتو کلاسیکی شاعرانو دیوانونه ترتیب کړی دي، تدوین کړی دي، پیدا کړی دي، بیا خپره کړی دي، هغه داسې ده چې د یو کس کار نه دی، داسې ښکاري چې دا یو پورا اکیډمۍ دا کار کړی دی. بیا د حمید صاحب د محقق په طور باندې یو بل چې کوم دی ستر زیار چې دی، هغه پټې خزانې په حوالې سره چې کوم هغه کتابونه لیکلي دي، او هغې کې په دې حوالې سره چې کوم شکوک و شبهات یو مخصوص لابۍ له مخه، د یو مخصوص نقطۍ نظر له مخه خواره شوي دي، د هغې چې کوم دی په وخت باندې ښه مخنیوی کړی دی.
استاد امیش خلیل په خپلو خبرو کې وویل، هر هغه قام د ځمکې پر مخ ورکیږي کوم چې خپل ژبه هیره کړي.
ژبه په انساني ژوند د ملي تشخص د برقراره یو بې بدله داسې اعزاز دی چې انکار پرې نشي کېدی. یو دانشمند ویلي دي چې که څوک د یو قوم شناخت ختمول غواړي نو د هغه ژبه دې ختمه کړي. لرې به نه ځو، د میاوالي میازانو ته وګورئ، ار پار سر پرتی خو چې پختي پریخوا نو پختو هم هغه پریخوا.
استاد امیش خلیل د پختو د کلاسیک ادب د دیار لسوتنو سرلارو شاعرانو دیوانونه پیدا کړي، بیا یې مرتب کړي او لوګدو شرح سره یې خبره کړي هم دي. همدارنګ یې د خوشحال بابا بازنامه، فراقنامه، طبنامه، اخلاقنامه او سواتنامه په نامو کتابونه مرتب کړي او لوګدو شرح سره یې خبره کړي دي. د پښتو د چاربیاتو درې ټولګي راټولې کړي او خپرې کړي دي. له اردو او انګریزي ادب نه یې هم یو شمېر د پام وړ ژباړې کړي او د چارګل په نوم یې د افسانو ټولګه خپره شوې او هم یې د شاعرۍ ټولګه خپره شوې ده. له دې نه علاوه استاد امیش خلیل د خدایي خدمتګارو د غورزنګ فعال غړی پاتې شوی و چې د هغه وخت په مجلو او ورځپاڼو کې په سلګونه مقالې او تخلیقي اثار خپاره شوي وو. بختر ستوري ګرانو مینوالو، د تیری دوشنبه یا ګل په ورځ لرو بر پښتنو د ماشوم نړیواله ورځ د غونډو په جوړولو سربیره په ټولنیزو رسنیو کې ونمانځله، خو په خیبر پښتونخوا کې لا هم پښتانه ماشومان په مورنۍ ژبه له زده کړې څخه محروم دي. په همدې اړه مو د تعلیم لسو تنو پوهانو سره خبرې کړي او رپورټ مو پرې تیار کړی دی. سره له دې چې د نړیوالو نورمونو له مخې دا یو منلې شوی حقیقت دی چې ماشوم ته دې په مورنۍ ژبه زده کړې ورکړل شي، خو لا هم په خیبر پښتونخوا کې پښتانه او یو شمېر د نورو قومونو ماشومان په مورنۍ ژبې د زده کړو له نعمته محروم دي. له همدې امله یو شمېر پښتنو لیکوالو ته اندېښنه پرېوتې ده چې که چیرې د دوی ماشومانو ته په مورنۍ ژبې د زده کړې زمینې برابرې نشي، پښتو ژبې به د پرمختګ پر ځای په شاتګ کړی وي. همدې خبرې ته لیکوال او څېړونکی پروفیسر ډاکټر راجو علي شاه خټک مشال راډیو سره په خبرو کې اشاره وکړه.
ځنه قومونو قصدن داسې کار کړی دی چې پښتنو ته په مورنۍ ژبه کې دی تعلیم ورنکړی شي، داسې او ځنه خلکو په بېغورۍ باندې، او بیا ټول نه غټه بېغوري زموږ پله ده چې موږ د مورنۍ ژبې په اهمیت نه یو پوهېږو، چې د دې کې د تعلیم څه اهمیت، د کلچر د پېژندنې، د ماحول د پېژندنې، چې د ژوند په منډه کې، مقابله کې، پرېس کې، هر چېرته به دوی پاتې وي. نو دا اوس هم لږ ډېر چې سمودې راسي په پښتنو کې دا شعور پیدا شوی، دا یو تحریک مخې ته راغلی دی، د دې اهمیت ورته ښکاره شوی چې په مورنۍ ژبه کې پرایمري تعلیم ډېر زیات ضروری دی. نو د قوم په حیث که دوی ته ژوندي پاتې کېدل وي، نو په دغه اهمیت به ځان پوهېږي.
لیکوال او شاعر پروفیسر اسیر منګل وایي چې تیر حکومت تر دولسم ټولګي پورې په ښوونځیو کې په مورنۍ ژبې زده کړې لازمي کړې وي، خو اوسنی حکومت ورته پام نه دی اړولی.
عوامی نیشنل پارٹی چی کم حکومت تو نایی که یو دا خکار شو چی دی لنبی زل دا ثقافت لارخ بلا دا پختو کتاب نیچو او بل لوی کار دا کرده دی چی دا ادنا کلاس نراوال تر دلسم پوری پختو لازمی کرد چی اوز دا حکومت را غیر دا اس پام لارن دی طرف تا اونخ اس پا کار داده چی کم را پاسی تا پوستیو یعنی اغی دم را فرق دیلی نکار واسو صرف پختو لی دا حق ور نکو ان کو لے اور کو سرائکے لے اور کو کوہوار لے اور کو کوستانے لے اور کو پینتا جب اگئی اومن علی چھ دا منو منگ دا دے خاوری جبی دیو او چھ سوک پکی سکھولی چھ دیو کی وقت نو اس پکار دا دے چھ دا منگ آغا منتخب غلی دی آغا دی تپوسو کی چھ آغا کار آغا خومت کردے آغا سمرا وقت زیاد شوی سمرا پیسی زیاد شوی آغا والی پٹا پودر دلی دیو آغا پکار دے چھ مخولان دی لارش
پیخور کې د ډاکټر خان تحریک چې د تیرو نهو کلونو راهیسي په مورنۍ ژبې د زده کړو په لاره کې هلې ځلې کوي. د دغه تحریک یو تنفعال غړی عابد منیر وایي چې له مورنۍ ژبې پرته د علم حاصلول ناممکن دي.
د ژبې اهمیت او د مورنۍ ژبې اهمیت که زه ووایم نو چېرته چې علم دی هلته مورنۍ ژبه ده. د مورنۍ ژبې نه بغیر که څوک د علم تصور کوي چې زه به علم حاصل کړم دا ممکن نه ده. بل جب مونږ صرف د جب په تور استعمالول شو چې هغه مونږ ته سم معلومات وي هغه مونږ بل جب په ذریعه سره بل انسان ته منتقل کول شو او که مونږ غواړو چې مونږ علم حاصل کو یا بل ته علم ورکو دا سیوا د مورنۍ ژبه کې په بل ژبه کې ممکن نه دی.
دی وایي تر هغې چې په ولس کې په مورنۍ ژبه د زده کړو احساس پیدا نشي تر هغې به پښتانه ماشومان له دغه نعمت نه بې برخې وي. د باختر ستوري ګرانو مینوالو د خپرونی په دې برخه کې د پیښور کباړی بازار ته ورزو او له یو تن هنرمند سره چې د رباب غږولو تر څنګ باجا او تبله هم غږوي او د خپل آواز خواږه هم د پښتو موسیقۍ په مینوالو ویشي.
دغه نغمه چې د رباب تاسې واورېدله دا دلاور استاد غږوله. دلاور استاد څوک دی؟ د کوم ځای سره تعلق لري او څو کاله کیږي چې د رباب لپن سره آشنا دی؟ دا به موږ ته پخپله ووایي. مهرباني استاد
صاحب. دا خو بس موږ بچپن نه بس دا باجا تابلا رباب بس غږو او بس دا زمون رغه دی پلار نکم کړی دی نو چې بس موږ هم کوم مغه د پلار نکو ول رغه ژوندې ساتو چې یار موږ چې دا څومره ژوندې وي نو ښه خبره ده.
تاسو یې راته نو ویل چې د کوم ځای سره تعلق لري؟
سیو موږ خو د خیبر جنسې سره تعلق ساتو.
تاسو مخکې دا مو ویل چې ساسو کسب دی او پلار نکم کړی او ساسو د مشرانو سره نامې دی هغه راته غستای شي؟
د سې مشران دي چې هغه دوران استاد باجه بیغه غوله چې ډیر مشهور ګلوکارو په کابل کې او ټول انډیا پورې و دې پیښور کې ټول خلکو پیژندلو دوران استاد چې زموږ نیکو.
او تاسو چې دغه رباب زده کړی د به څو کاله کیږي او د چا نه مو زده کړی؟
صاحب دا خو زموږ یو سرپر استاد ګلاب استاد دا نظیری استاد دی دا هم تبله یاده کړې ده دا زموږ د تبلی استاد دی. داسې دا ټول دا بختیار استاد مختیار استاد تاجی استاد نو دا ټول مونږ داسې دی که المرشه استاد تبله چغږی دا ټول زمون په استادې کې راځي.
ستاسو د خبرو نه دا معلومیږي چې یوازې رباب ستانه دی زده تبله دی هم زده د باجې دی هم زده. دا راته ووایه چې د رباب باقاعده زده کړې دی د چا نه کړې ده داسې شکره چې دی ورته ایښي که نه؟
دا خو بس مونږ خدمت کوو د سرپر استاد او د ګلاب استاد نو په خدمت کې مونږ لږه پن مونږ سره خواري کوي خکه استادان مې دی هغه زه خدمت کوم په خدمت یې ته زده کوم.
څو کاله به کیږي چې رباب دې زده کړې؟
یاره دا زما تقریبا یو دوه کاله.
او مخکې له دنه دې څه کوم؟
مخکې مې باجه او غانه عام کوله په هغې مې هم خلک بیل پېژني په رباب مې خلک بیل پېژني بس تعلقات د خلکو را سره ډېر جوړېږي چې پروګرامونه مې وي.
د باجې زده کړه دې هم داسې په باقاعده توګه د چا نه کړې؟
دا خو صاحب زموږ ګلاب استاد تره مې دی چې بلکې مې ترم دی او استاد مې هم دی.
که اوس یوه داسې هیله وکړو چې د باجې سره یوه سندره زمزمه کې
نه په دواړو سترګو
خوشحال به د بل یار برابر نه کړم زه خوشحال به د بل یار برابر نه کړم په جهان کا کلی ډیر شي ډلې ډلې جهان کا خولی ډیر شي ډلی ډالې عاشقان پکیلا وشو بلې بالې عاشقان پکیلا وشو.
د مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو، د باختر ستوري و نيزه خبرونه هم دومره و. تر بل خبرونه پورې خپل کوربه باز محمد عبد ته اجازه ورکړي. خات او آباد اوسئ.
پختو موسیقی نومیالی پخوانی هنرمندان پس حال دی
سپلیمو پختو گوری نو تبا ویدار احمد گل پن کرده چکا زمیدار زیبا دا خلی غریب
دا پختنو پر خورا نام نه دا هنرمندان و حل زلی پس دول اغیزمانی کردی دی
دا حالات دا سی دی سندری ویون کی دی او کموسیقاران دی دا تول دا دغی مسئلی اختار دی
دا پختو موسیقی دا ودی او پرمختگ لپارا سکیږي
عمارت باقاعده روان دی پای کې د موسیقۍ دپاره بل یو شاندار ځای دی انشاءالله دغه مسله به الله حل
دا او له دې سره تړلي نور موضوعات او خوږې سندرې هارون باچا تاسو ته پر هر جمعه او اتوار یا یکشنبه په سندرو امیل خپرونه کې وړاندې کوي.